وخت سهار 10 بجې د مشال رادیو دا پروانه خبرونه کې زه نجيبه مرستا سو کور بیم. په دې خبرونه کې کانګرس ته د امریکا د ولسمشر د وینا په خبر کې د ارمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو د سلويختي بنو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ولسی جرګې ته د نوې افغان کابینې د معرفي او نور موضوعاتو باندې راپورونه لرو. خو په سر کې خبرونه د مجید بابر نه
سړي بشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ویلي دی چې هیواد د پاکستان د ارمی پبلک سکول نو اخلي د پیرس تر کوسو پورې د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره ولاړ دی. په سبب کې د پولیسو سره نښته کې یو وسلوال وجل شوی او دوه نور نیول شوی دي. په یمن کې هوتی یاغیانو په صدارتي محل برید کړی دی. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلنۍ وینا پر مهال وویل هیواد یې له شخړو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړي وویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ. اوس هلته یوازې د 15,000 نه کم نړیوال ځواکونه پاتې دي. اوباما وویل هیواد یې په ګرده نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرده نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوڅو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک د استعمال په اجازه ورکولو سره دی نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو.
نوموړي همدارنګه د روس، ایران، شام، یوکراین، کیوبا او د کمپیوټري نړۍ یا سایبر ورلد د خطرو په اړه هم څرګندونه وکړي. د سوابې د پولیسو مشر ډي پی او سجاد خان مشال ریډیو ته نن سحر ویلي چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او پولیسو ترمنځ ډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي. نوموړي زیاتوي چې اوس د ډزو سلسله بند شوي خو په سیمه کې د لټون عملیات لا هم دوام لري او دا چې د گرفتار شوي وسلوالو څخه د وسلو چاودیدونکو توکي هم ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون د عملیاتو دا لړۍ پس له هغې پیل شوې چې په آرمی پبلک سکول پاکستاني طالبانو برید کړی و. بلخوانن د پنجاب سوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پنجاب څلور سکولونو د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په نومونو د کولو اعلان کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول په پېښه کې وجل شو ماشومانو کې د څلورو ماشومانو تعلق د پنجاب سوبې خوشاب، ننکانه صاحب، سیالکوټ او ګوجرواله ضلعو سره و. د ماشومانو په نومونو د سکولونه هم په یادو ضلعو کې دي. د بنو پولیس وایي چې د تحریک انصاف د واکمن ګوند د صوبایي حکومت په حکم یې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دي. د بنو د سیټي تانې مشر ګل حمید مروت تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
دا د صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان مهاجرین خلاف کریک ډاون او هغه مهاجرین چې دوسره قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارډ د بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو چې مو ونیول له دا بس موږ عدالت ته پیش کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروایی کوو. د دېش اکثر داسې ډیر خلک دي چې په کریمینل دی او جرایم شي ملوث دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او یو شمیر د بشري حقوقو ادارو په بیا بیا ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د قانوني اوسېدو اسناد لري باید د پولیسو لخوا تنګ نکړل شي. د تشدد ضد مبارزې د فلسفي مخکخ مشر باچا خان و وشتم تلین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګلونو د ګډو په خودلو سره ولماندل شو. د ننګرهار د چارواکو ترڅنګ له خیبر پختونخوا څخه د بیګم نسی ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې یو پلاوی هم د باچا خان د وشتم تلین پر مهال د هغه پر مزار د دعا لپاره موجود و. په همدې حال کې بیګم نسی ولی خان وویل چې باچا خان د هغه د سیاسي فعالیتونو او سوله ییز مقاومت لپاره باید د نوبل جایزه ورکول شوی و. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په ارګ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو پر مهال خبرې وکړې. په دې غونډه کې ولسمشر غنی او ښاغلي ظریف د امنیتي مسایلو، د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې، د افغان کډوالو د ستونزو او د اقتصادي همکارو په ځانګړې توګه د توانایي د برخو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر څخه خبرې شوې یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته وویل چې افغانستان د سیمه ایزو همکارو د بنسټ ایښودلو هدف لري. بولسمشر وویل ایران او افغانستان د یو ډول غواښونو سره مخامخ دي او که خطرونه اټکل نه کړي له ستونزو سره به مخامخ شي. ښاغلی جواد ظریف همداراز د ایران له ولسمشر لخوا افغان ولسمشر ته ایران ته د سفر رسمي بلنه هم ورکړه. د یمن چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرخار صنعا کې شیعه حوثي یاغیانو د دغه هیواد د ولسمشر په کور ډزې کړې دي او د هغې نه پس یې په صدارتي محل قبضه کړې ده. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نادی السکاف په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د یاغیانو لخوا دغه برید پر نغرمه شوی دی. ویل کېږي چې ولسمشر عبدالربو منصور هادي د برید پر مهال په خپل کور کې موجود و. د ولسمشر په کور د ډزو نه پس د صدارتي محل له قبضې دا پېښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په سرخار صنعا کې د تشدد د تازه لړۍ چې ورته قدیتا هم ویل کېږي د تیر ګل په ورځ پیل شوه. د یمنی پوځ یو کمانډر وایي چې د برید نه پس هوتی یاغیانو په صدارتي محل کې دننه د وسلې ډیپو هم لوټ کړی دی. د فرانس په جنوبی برخه کې د روس سره تعلق لرونکي 15 چچنیان په دې تور نیول شوي دي چې د بریدونو تیاری یې کولو. د روانې میاشتې په سر کې د هغو درې ورځنو ترهګریزو بریدونو نه پس چې پکې 18 کسان ووژلای شول فرانس په هنګامي حالت کې دی. د فرانس د جنوبي سیمې د یو خارګوټي بیزرس میئر رابرټ میناټ پخلی کړی دی چې دغه 15 کسان د بیزر او د یوې بلې سیمې ماونټ پلیر نه بهر نیولی شوي دي. ځایي رسنۍ وایي د بیزر ښار د لوبو یو سټیډیم سره نږدې باروتي مواد هم نیولی شوي دي. خو د روانې میاشتې په سر کې هغه ترهګر چې احمد کلی ملي نومېده او د پولیسو لخوا په ډزو وژلی شوی و ته د لاجستیکي مرستې ورکولو په تور نیول شوي څلور کسان پرون د پیرس یو عدالت ته وړاندې کړل شو. د مشال خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د شخړو وخت تیر دی او اوس امریکا پیاوړې ده.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر د وینا په اړه په امریکا کې د یو پښتون کارپوه خبريال سره غږیدلی.
اوباما دا کوم تقریرو زما په نظر کې ورسته شپږو کالو کې دا شپږم تقریر و سټیټ آف دا یونین او دا ما په خیال چې یو ډېر زیات ښه تقریر طاقتور تقریر و.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د سلویختي مراسم وشول خو د ځینو کورنۍ مانېجنې او ګیله منوي.
ما خو روټه مونږ خوړل د دی ولې چې دی مونږ سره نن بدتمیزی به زمونږ بې عزتي وکړي تر وتم
خالي دی هو چې وستا ته کوم مطالبه لیکلی اوب مون کوم منو پس نتنګ دا هم تر څه غپ دی چې غپ کاری مون تاسو غپ دی تاسو.
د بانو پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي خو کډوال سوي
د دتم کالین ګرځاو یار په ګورول منم کالین ګرځاو یې نیولو کارټون ستاره سره نیولې.
افغان ولسمشر ولسی جرګې ته نوې کابینه ورو پیژندل او د دې تر څنګ 19 پروګرام تاندېهلي هم لرو را سره اوسه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلیزي وینا د اورولو پر مهال ویل هیواد لښخړو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړی وویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ. د اوباما د سرګندونو په اړه نور تفصیل له یوې دمې وروسته په یو راپور کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس خړو ته خپله وینا واوروله. دا شپږمه موقعه وه چې اوباما د امریکا د ولسمشر په حیث د امریکا کانګرس ته خپله کلیزه وینا واوروله. اوباما په خپل څه کم یو ساعت وینا کې په پراخو موضوعاتو خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې، د ایران د لانجمن جوهري پروګرام، د یوکراین او د کمپیوټري نړۍ یا سایبر ورلډ د امنیت د ساتلو په اړه خبرې شاملې وې. ولسمشر باراک اوباما د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې د امریکای د جنگی ماموریت د ختمېدو یادونه وکړه.
For the first time since 9/11, our combat mission in Afghanistan is over.
د سپتمبر د 11 نیټې د پیښونه پس په اول ځل د افغانستان لپاره زموږ جنگی ماموریت پای ته رسیدلې. شپږ کاله وړاندې 130,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې موظف وو. نن شمېره 15,000 نه کم ده. د امریکا ولسمشر ویل په افغانستان کې افغان ځواکونه په نړیواله کچه روزل شوي او هغوی په پوره ځواک د وسلوالو پر ضد جنګیږي. د امریکا د داخلي موضوعاتو په اړه د خبرو پر مهال اوباما په خپلو خبرو کې ویل، شپږ کاله وړاندې حالات له ډیرو زاویو نه ترنګلي وو، خو اوس امریکا په اقتصادي او نورو څانګو کې پیاوړې ده، اقتصادي ښه شوی دی، خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورغلي او میډل کلاس یا منځنۍ طبقه د پخوانه په ښه حالت کې ده. اوباما وویل د شخړو وخت تیر دی او اوس امریکا پیاوړې ده. نوموړي زیاته کړه، کانګرس ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ځواک ته استعمالولو اجازه ورکړي.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرد نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوڅو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک ته استعمال په اجازه ورکولو سره دی نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو. نوموړي ویل، روسیا د یوکرین د شخړو له وجې د انزوا ښکار ده او د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د ایران په اړه ویل، که څه هم دا ضمانت څوک نشي ورکولی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ به دایمي تړون وشي، خو هسې روانې دي او په داسې وخت کې که کانګرس د ایران پر ضد د نورو بندیزونو منظوري ورکړه نو دا به شخړه پیچلې کړي. هم په همدې موضوع کې، په امریکا کې میشت پښتون کارپوه خبریال جهانگیر خټک وایي، د ولسمشر اوباما کانګرس ته سګنۍ وینا مهمه وه او په ترس کې نوموړي د عادي امریکایانو د ژوند د ښه کولو او همدارنګه په مهمو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. له جهانگیر خټک سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي.
اوباما دا چې کوم تقریر وو، زما په نظر کې وروسته شپږو کالو کې دا شپږم تقریر وو سټیټ آف دا یونین، او دا ما په خیال چې یو ډېر زیات ښه تقریر، طاقتور تقریر وو. او لکه تاسو ذکر وکړلو چې زیات مرکوز وو په معیشت باندې، هغې وجه دا ده چې همدک د اوباما موجوده دور ټول کې لوی اهم ډیولپمنټ یا یو نوی شی هم دی چې کوم مونږ کتلی دی، یعنی د امریکې معیشت کې ډېر لوی بدلون را روان دی. امریکې معیشت ترقی رفتار کې کافی تیزی راغلی ده. د امریکې کې د بیروزګارۍ شرح چې کوم دی هغه په تقریبا 5% نه لږ غوندې زیاته ده، چې کوم وروستو څو کلونو کې ټولو کې کمه ده.
خټک صاحب، که د دې نه مخکې مونږ د اوباما یا د امریکایي د دې نه مخکې ولسمشر دغسې کلنی تکرارونه به مونږ اورېده، په هغې کې به زیات تمرکز په پاکستان یا په افغانستان یا په هغو سیمو چېرته چې به ترهګري زیاته روانه وه یا چېرته به اسلامي وسلوال زیات پیاوړي وو، د هغې د سرکوبۍ خبره به کوله. په دې تقریر کې ډېره زیاته برخه دغو خبرو ته نه وه ورکړل شوې، تاسو څه ګڼئ؟ ده
یو لوی وجه خو دام ده چې ګوري، خارجي امورو باندې د امریکې دواړو ګوندونو ترمنځ څه لوی اختلاف نشته. خبره د عراق کې د آیسل خلاف جنگي او کا کیوبا سره تعلقاتو باندې ټیک دا ریپبلیکن ګوند کې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دواړو شیزونو باندې څه اختلافي موقف لري، خو په عمومي توګه دی کې تر دواړو لوی اختلاف نشته چې کوم باندې ډیر زیات زور واچول شي. یو خبره خو دا ده. دویم نه دا ده چې اوس لکه دا چې کوم وروستو کار چې کوم دا ټاکنې شوې په هغه کې ریپبلیکن ګوند امریکې د ډیموکراتیک ګوند ته ماته ورکړې، نو اوباما داخلي ایجنډا داسې ساتل غواړي چې د عام امریکني په ژوند کې یو لوی بدلون راشي. ګوري چې وروسته انتخابات کېدل، نو هغه وخت کې سیکیورټي یا جنگ او دا شیزونه کافي همیشه نه په ایجنډا باندې وو چې د سره موږ څنګه به جنګیږو او ترهګر به څنګه ختمو. دې تیرا د دې چې کم زیات فوکس وو هغه په اقتصادي ایجنډا باندې وو چې مقصد یې د عام امریکنې په ژوند کې تبدیلی راوست.
خټک صاحب، د اوباما دې تقریر کې تاسو دا ګڼئ چې د هغه جنگي هغه تور د ځان نه لرې کولو یو هڅه، او د دغې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جنگ نه علاوه په نورو عواملو هم زور ورکړل شوی؟
بالکل، دې کې یو څو پیغامونه خو ډېر کلیئر دي. ګوري چې کوم قومونه یې ښه قومونه هغه خپلو غلطونه زده کړه کوي. چې کله اوباما اول ځل ټاکنو ته ودرېدلو، نو هغه دا ویلی وو چې جنگ چې کوم دی هغه زمونږ نه خو طاقت کې اضافه کوي او نه زمونږ اثر کې اضافه کوي، یعنی دنیا کې نړۍ کې چې کوم زمونږ اثر رسوخ دی هغه کې هم اضافه نه کوي، بلکې د لپاره ډیپلوماسي سافټ پاور چې کوم دی هغه زیات طاقت پرې. نن هم چې کوم د ذکر وکړلو تاسو وګورئ، هغه دا وویل چې مونږ که عراق وي او که نور هیوادونه وي، مونږ خپل فوجان هلته لیږل نه غواړو. البته دا کانګرس ته ضرور غوښتنه وکړله چې د آی ایس ایل دپاره، یعنی هغې ته ماتې ورکولو دپاره، د دا اجازه دی ورکړل شي چې د خلاف د فوجي کاروایی وشي. په دا واضح حق را ده چې موږ خپل فوجیان براه راست په جنگی محاذ ته په عراق یا سیریا ته نه لیږي. دا هغه بالکل واضح حق را ده. لہذا دا خبره درسته ده چې امریکای پالیسی کې ډېر لوی بدلون راغلی دی او هغه نن هم اوباما دې خبرې واضح طور باندې بار بار اظهار وکړلو چې موږ صرف جنگ چې کم دی هغه په توپ یا په بارودو باندې نشي ګټلې کېدلی، بلکې دې سره سره ډیپلوماسي او چې کم نور ستا سافټ پاور انسټرومنټس دي هغه په ذریعه هم ته یو جنگ ګټی شي.
په امریکا کې میش پښتون کارپو او خبریال جهانگیر خټکو چې د مشال لړیو د همکار مجید بابر پښتنې ځوابولې. پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو د سلوېختي غونډه د وزیر اعلی په دفتر کې وشوه چې ورکی د پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی همدارنګ د تحریک انصاف ګوند مشر هم برخه واغسته. د دې ترڅنګ په لسګونو هغو کسانو هم ګډون وکړ چې اولادونه یا د کورنۍ غړي یې په یاده پېښه کې بایللی دي. په دې موقع له رسنیو سره د خبرو پر مهال ځینو کورنیو له حکومته ګیلې هم لرلې. تفصیل د پېښور نه زلان یوسف زیر اوروي.
خیبر پختونخوا وجرالا هاوس کې شوې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو سلوختمه کې د حکومتي واکمنانو او د تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د شهید شوي ماشومانو د کورنۍ غړو هم ګډون وکړو. رسنیو ته د سلوختمه په غونډه کې د ګډون اجازه نه و. د غونډې دوران د شهیدانو یو شمېر کورنۍ له وجرالا هاوس بهر راوتی او وی ویل چې دوی احتجاجن له ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړو. د دوی څخه محمد نواز نومي یو کس چې یو زوی حارث نواز یې د آرمی پبلک سکول پیښه کې شهید شوی دی او بل زوی احمد نواز یې په لیډ ریډینګ هسپتال کې د درملنې لاندې دی وایي چې د جوبل زوی علاج یې په پاکستان کې نه کیږي.
دې باندې ادارچ کې د بورډ میټینګ هم ناستو چیف ایگزیکټیو ټول دا اپینین راغی سیکنډ اپینین چې مې دا ماشوم تاسو بار ته ولېږي. بیا چیف منسٹر اعلان وکړ خو د اعلان نن شپه کوم ورځ سپپته نه پوېږي. کله دی و چې تاسو اپائنټمنټ والی، کله موږ ته وی چې تاسو ډاکټر نه اپائنټمنټ والی، کله وی کوم هسپتال ته لېږي. نو به موږ خو حیران یو د انفیکشن ورځ پر ورځ زیاتیږي، دا دړ ورځ پر ورځ زیاتیږي. د دې غوګونو ته خبرې ور رسیدلې په دې اوري په دې وباس خان صاحب خو وی چې تاسو علاج د بچونو شمات اپروچ وکي. نو به ما خان صاحب تم چې ته خپل خله اعلان وکا خو هغه خپل خله اعلان نو ما خو روټه مونږ خړل د دی ول چې دی مو سره نن بدتمیزي زمونږ بی عزتي وکړه تر وتم.
عبد علی شاه چې کور ودانه په آرمی پبلک سکول کې استاد و وای چې په یاد سکول باندې خونړی برید کې وجل شو او زوی یې جوبل شو او دا چې حکومتي واکمنانو ور سره کوم په خجمنه و نکړه.
زما کو والا سید فرحت بیبی اپ کې شهید شوی دا او زوی مې کشره اټوریم کې واه ازخ مشه هغه شو کړو او خو دې شکر دا ګولې سر نه کو شوی دا او بشوی
نیس باسونو شو ډیسکشن شو بس خالی ده هو چې وساتو کوم مطالبه لیکلی تاسو کمیټه کوم مطالبات وکړي دي اب هم اومه منو او به یو هفته کې دا نو منو هغه نه پس دا څنګه دا کوم تر څه غپ تیږي اسه غپ کاری متاسف.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان رسنیو ته مخامخ نشول. خو د صوبې گورنر مهتاب احمد خان عباسی د واپسې پر مهال میډیا سره خبرو کې ویل
چې یې صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت نه، ساری قوم کې یې بچي هي سب
دا د صوبایي یا مرکزی حکومت نه بلکې د ټول قوم بچي ول او په دې وجہ ټول قوم دوی سره ولاړ لې او د دوی چې څه قسمه هم ګلی وی مونږ به په شریکه هوارو او هیڅ کمی به پکې نه راغلو.
اور اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے.
د وزیر اعلی هاوس لخوا رسنیو ته په کاغذ لیکلي معلوماتو کې ویل شوی دی چې وزیر اعلی آرمی پبلک سکول پیخه کې اغیزمن شوی کورنیو ته د شهید په سر د شلو لاکھ روپو ورکولو اعلان وکړو او د جوبل کسانو د مالی امداد لپاره جوبل کسان په درو درجو کې ویشلو په غرض یې کمیټه جوړه کړه چې پکې د متاثره کورنو غړي هم ګډون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د بانو پولیسو بیا لسګونه غ افغان کټوال نیولې چې په لارو کوڅو بازارونو کې ورځ مزدوري او خواري کوي او لدې لارې ځان لا او کورنۍ ته پیسې پیدا کوي. دغه کډوالو مشال لډیو ته ویلې چې د قانوني اسنادو د درلودلو باوجود د پولیسو لخوا نیول شوې دي. خو د پولیسو یو ځای مشر بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې پر اساس دغه افغان کډوال بندیان کړي دي. لبنونه عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د پولیسو پتانو کې بند دغه کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دکانونو او لارو نه رانیولې شوي او کاروبار یې په ځای پاتې شوی.
ظلمتي نامه مې دلته کالین ګرځاو یار په ګورول منم کالین ګرځاو وی نیولو کارټون او ستاره سره نیولې کارټون او ستاره سره خپل کارټون
ما نه سر بس تم بازار کې کالین ګرځاو وی نیولو کارټون ما ټنه مل کار کړو چې ما مارشې په کې پراده نو شیر خیره باکي مسافر خانجی.
د خار پتانو کې بن افغان کډوال وای چې دوی خپل افغان کارډونه لري چې ور سره موجود دي او پتانو کې ورنا جمع شوي دي. خو بیا هم پتانو کې بن ساتلی شوی
زلو جمر د دوامند دلته په بنه کو وسېو د افغان سټیټیزن کارډونه مکمل راشتا 2015 کلیو راځه په 16 پر مکمل راشتا راځه شوی دغه سټیټیزن چې چرغه موږ په دوکانو کې ناسو جره جګه تپ نه کارو
افغان سټیټیزن کارډونه لرو 2015 دسمبر میاشتې پورې مجاز لرو کپڑا خرڅور را جانځي به غلي کې دوکان نه خلاص پاتې سول پولیس راغې موږ یې را چکړو افغان سټیټیزن کارډونه را سره شتا وارم دی ورته داخلم دی ورته جمع کړیم دي اوس دغه حوالات کې باندې پولیس
په دې اړه د بنو سیټي تانه پولیسو مشر ګل حمید مروت وایي چې د افغان کډوالو پر ضد دوی د لټون عملیات د صوبایي حکومت په امر پیل کړي او تر هغه به دوام لري تر څو چې ټول افغان کډوال کلیر کړي شوی نه وي.
د دې صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان مهاجرین خلاف کریک ډاون او هغه مهاجرین چې دوسر څه قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارت ته بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو چې موږ ونیولل دا بس موږ عدالت ته پیښ کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروي کوو. د دې اکثر داسې ډیر خلک دي چې په کریمینل دی او جرایم شي ملوث دي سو پورې موږ دا کلیر کړی نه وي تر هغه پورې دا اپریشن جاری وي.
دا یادونه ده چې پېښور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوی چې تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو کډوال نیولې شوی دي. افغان کډوال وایي پېښور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس یې د غلطا ژوند مشکل شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو زرګونه قبایل بې کوره او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړل. د جنګ له کبله چې دوی د شمالي وزیرستان نه خوندي سیمو ته کډه کېدل نو د الغاو تلغاو پر مهال د اکثرو کورنیو ماشومان ورک شوي دي. ځینو کورنیو په دې موضوع د مشال راډیو د خبریال سیلاب مسعود سره خبرې کړې او سیلاب مسعود موږ ته دا راپور رالېږلی.
په قطبی وزیرستان کې چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شول بیا یو شمېر قبایلون چې پکښې ځنې بچون هم شامل دي د کورونو او خپلو خپلوانو نه خطا او سند یا ورک بې درکه دي. په دغه اولې سره د قطبی وزیرستان زوبی کلي اوسېدونکی نیک محمد د خپل یو وړوکي زوی د ورکېدو حال په دارنګ بیانوي. یو بل قبیلی سعید اللہ خان چاہن ور عمر زن خطا رکھ دے خبر ہاں وار وائے حکمت خان زیاتوی چې د اپریشن په آغاز شمیر لس کلن مسای غلام خان بے درکا شو ټوله کورنۍ پسې غمژنه لیارې یې کسو خو هغه نشته دی. دغورکو بچانو په بریکش میں چې دفاع سیکرٹریٹ ویونت فضل اللہ خبر کا اغوی په دارنگ جواب وکا
ڈپارٹمنٹ سر رابطہ ہوگی یا سور امرسی نو طرف
سے خدای په نوم دی را پرېږدې. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي او دا هم ویلي دي چې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د دوی کړنلاره بدله شوې. اوس دوی د خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر نه کوي. برطانوي ډیپلومیټ مجلې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي نور به د خو بدو طالبانو ترمنځ تمیز نه کوي او دا چې پر ضد به یو شان عملیات کوي. په لیکنه کې ویل شوي دا به په راتلونکي کې وکتل شي چې پاکستان د دې هیواد د هغو اتباعو پر وړاندې چې ترهګري تورونه پرې لګول شوي څه رقم اقدام کوي. د لیکنې مهمې برخې تاسو هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي د 13 دسمبر میاشتې پر 16 نیټه د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو له برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر د پاکستانی ریاست پالیسی به نوره له منځه وړي. مجلې ته لیکوالې مایرا مکډونلډ چې د سیاچین جګړه نومي کتاب یې لیکلی ویلي زه نه پوهیږم چې د پاکستان پوځ به ولې د خو او بدو طالبانو له پالیسۍ لاس اخلي. د زیاته کړې د پېښور پېښه که څه هم ډېره خونړې ده خو داسې نه ده چې ګوندې په ترس کې د یې د سیمې امنیتي چاپېریال بدل شي. لیکنه وایي د پاکستان په عدالتونو کې دا مهال دوه داسې قضیې دي چې په اړه پرېکړې باید دغه هیواد د ریاست د وسلوالو پر وړاندې د مقاومت د نوې پالیسۍ اصلیت په ډاګه کړي. یوه قضیه د لشکر طیبه د کمانډر زکیور رحمان لکھوی ده چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تور پرې لګیدلې ده او بلا د سنی ضد لشکر جنگوی ډلې د مشر ملک اسحاق هغه ده پر نوموړي تور دی چې سلګونه شیا مسلمانان یې وژلي دي. په لیکنه کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید یادونه هم شوې چې وایي پر نوموړي هم د ممبئی حملو پلانولو تورونه لګول شوي دي. د لیکنې تر مخه هم حافظ سعید دی چې پر سر یې د پاکستان او هند اړیکې خړ پړ دي. په لیکنه کې د یو پاکستانی څېړنکار عامر مغل له خولې لیکل شوی د پاکستان ریاست به نور فرقیزو ډلو ته اجازه ورنکړي چې په دغه هیواد کې هغه د خلاص پټ فعالیتونه چې د 1999 کال د اکتوبر د 12 نیټې پورې کول وکړي. پر یاد نیټه د پاکستان پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف د هیواد هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته حکومت تخته نسکوره کړې وه. لیکنه کاږي پر دې سربیره د پاکستان پوځ ته هم د دې لپاره چې پر دغه خاورې افغان طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي د اعتراض ګوته نیول کیږي. د مجلې په لیکنه کې د پاکستاني لیکوالې عائشه صدیقی خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي پاکستان باید پر اختیا د ترهګرۍ پر وړاندې خپل تګلاره کې تغیر راولي. نوموړي زیاته کړې پاکستان لا هم په دغه لړکې د پام وړ اقدام نه دی کړی او په خبره چې که نور غفلت هم وکړ نو په پایله کې به خپل پاکستان د یو ستر زیان موندونکی وي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو. د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په ټول پاکستان کې د سکولونو د امنیت د ساتلو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. د بلوچستان حکومت د کوټې له ټولو تعلیمي ادارو غوښتنه کړې ده چې د سکولونو د امنیت لپاره د کسان په کار وګماري ګینې د دغو ادارو د پرانیستلو اجازه به ورته ورنکړل شي. تفصیل د کوټې نه خدای نور نصر په دې راپور کې راوروي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د کوټې ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر سوی چې تعلیمي ادارې دې تر هغه پورې نه خلاصوي تر څو چې د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي نه وي. د کوټې ښار د پولیسو یو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل همدې ته په پام سره یا د ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو چارواکو ته لارښوونه کړي چې د دوی د ادارو په سکیورټي یا ساتنه کې
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں.
د کوټه چکمه لو یہ ادارے دے دہ ہغو ټولو ز مشرانو سره مو غونډه کړی دی او لمړنۍ سروې مو یې هم کړی ده. د ټولو ادارو ته مخاتونه هم لیکلي چې ستاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سه ګامونه باید پورته کړل سي. له همدې وجه د کوټه د ډیرای سکولونو او په هنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځندېدل او هغه ټول په دې برخه کې خپل نیمګړتیاوې پوره کوي. د اعتزاز ګورایا په خبره تر دې وروسته به بیا هم د امنیتي سرتیرو یو ډله د ښار د ټولو تعلیمي ادارو سروې کوي تر څو پاتې نورې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. ګورایا وایي د دې سروې لپاره یو کمیټه هم جوړیږي. کومه کمیټه چې جوړیږي په هغه کې به د پولیسو سپیشل برانچ ملیشا سرتیرو او نورو امنیتي شبکو سرتیري وي چې دا کمیټه به بیا د هر واړه او لوی سکول دوره کوي او په هغه کې به دا کتل لیدل کیږي چې دلته څومره زده کوونکي راځي، د هغې ادارې دیوالونه څومره پورته دي، آیا له هغوی سره کوم محافظ شته او که شتا نو آیا هغه له ټوپک یا وسلې سره بلد دی، هغه ټوپک چلولی هم سي او که یا، دا هر څه به کتل کیږي. د پولیسو یاد مشر وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته یې همدا امنیتي تدابیر په پام کې نیولي تر څو په دغه ښار کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو مخه ونیول سي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ټولې تعلیمي ادارې لا هم د ژمي د رخصتیو په موخه تړل سوې چې ځینې هغه یې د فبروري له لومړۍ نیټې او پاتې نورې ټولې به د مارچ د میاشتې له لومړۍ نیټې بیا خلاصېږي.
خدای نور ناصر په کوټه کې د سهار 10:30 بجې دی. مجید بابر د خبرونو لنډیز دراوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلنۍ وینا پر مهال وویل هیواد یې له شخړو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړي وویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ او اوس هلته یوازې د 15,000 نه کم نړیوال ځواکونه پراته دي. اوباما همداراز زیاته کړه چې د پاکستان د آرمی پبلک سکول نه واخلي د پیرس تر کوڅو پورې د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره هیواد اوږه په اوږه ولاړ دی. د سوابې د پولیسو مشر ڈی پی او سجاد خان مشال ریډیو نن سهار ویلي چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو پولیسو ترمنځ ډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي دي. بلخوا نن د پنجاب صوبې وزیراعلی شهباز شریف د پنجاب څلور سکولونه د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په نومونو د کولو اعلان کړی دی. د بنو پولیس وایي چې د تحریک انصاف د واکمن ګوند د صوبایي حکومت په حکم یې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دي. د تشدد ضد مبارزې د فلسفي مخکښ مشر باچا خان بوویشتم تلین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګولونو د ګېډو پرې ښودلو سره ولمانځل شو. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په ارګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو پر مهال خبرې وکړې. ښاغلي جواد ظریف همدارا د ایران د ولسمشر لخوا افغان ولسمشر ته ایران ته د سفر رسمي بلنه هم ورکړه. د یمن چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرغار صنعا کې شیعه هوتی یاغیانو دغه هیواد د ولسمشر په کور ډزې کړي دي او د هغې نه پسې په صدارتي محل قبضه کړې ده. د فرانس په جنوبي برخه کې د روس سره تعلق لرونکي 15 چچنیان په دې تور نیول شوي دي چې د بریدونو تیاری یې کولو. د رواني میاشتې په سر کې د هغو درې ورځنو ترهګریزو بریدونو نه پس چې پکې 19 کسان ووژلی شول فرانس په هنګامي حالت کې دی.
مجید بابرو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ لن خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې زموږ همکار سراج زهیر لوستی دی.
نن ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې پاکستان افغانستان په پولو مرستو زیاتولو او د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ تعلقات زیاتولو لپاره د کمانډرانو د ملاقاتونو سلسله شروع شوې ده، کوم چې ډېره د اهمیت وړ ده. د ادارې په وینا دغه رنګ د دواړو ملکونو د سیاسي مشروالۍ هم راشه درشه پیل شوې دي او داسې ښکاري چې دواړه ملکونه په دې منطقه کې امن غواړي او د تیر حکومت په پرتله دواړه غواړي چې د یو بل سره ښې اړیکې ولري. ادارې زیاتوي په 14 دسمبر د پېښور پېښې وروسته د دواړو ملکونو د یو بل سره مرستې په نظر راغلي او د دې په ترڅ کې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد کاروایی هم وکړې شوه. ادارې اخیر کې وایي په موجوده صورتحال کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ څومره هم اعتماد زیاتېږي هومره به د ترهګرو پر ضد کاروایی اسانېږي. نو باید چې افغانستان کوم ترهګر نیولی دي هغه پاکستان ته په لاس ورکړي او د دې سره سره په افغانستان کې پټ شوي د مولوي فضل الله او د هغه د ملګرو ضد هم کاروائی وکړي چې له کبله وي په دې منطقه کې امن ته وده ترلاسه شي. بل پلو جنگ رسمانه خپل ادارې په پاکستان کې په پولي اورنز لیکلې او وایي چې صوبایي حکومتونه خو د خپل وس مطابق د پولیو د خاتمې لپاره کوششونه کوي خو هغوی ته کامیابی نه ترلاسه کیږي او دا ځکه چې یو طرف ته دا رنز ورځ پر ورځ زیاتېږي او بل طرف ته د پولیو ساسکو ورکوونکو باندې حملې هم کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې لومړی به په فاټا کې د پولیو ورکران په نښه کېدل خو اوس وقت شی نو پا پنجاب سندھ اور بلوچستان کی ہم دا سلسلہ روانہ دا ادھر یہ سیاسی وچ ددین ہس کر انکار نش کی دے چ دا پولیو ساز کی ورکول دخپلو معشومان و مستقبل محفوظ جوڑول دی اور دغر دا پولیو پوجا پا پاکستانیانو باندھی باہر ملکونو تا بغیر دا سرٹیفکیٹ پا سفر ہم بندیز لگولے شوے دے او کدا سلسلہ ہم دغشان روانہ پاتے شوا نو راتلو کے باپ پاکستانیانو نور بندیزونا ہم ولگی دریا آخری کے لیے کی اس دا سعودی عرب دا مفتی اعظم ہم فتور مخی تراغلی دا نو باید چی مولانا سمیع الحق او مولانا حنیف جالندری ہم دی لڑکی خپل دریس را مخی تکڑی او دغ رنگ پکار دا چی دا ٹول ملک عالمان دی لڑکی خپل کردار ولو بوی چی دا ملک دا دی رنز نا پاکڑی شی
دا سمی حالات او دا نڑے مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل لیکي پاکستان کې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو د اعلان باوجود د عام عدالتونو وکیلان ځان غیر محفوظه بولي پل پلو ډی پی خبري اژانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پارلمان ته د کابینې د نوماندانو د لیست وړاندې کولو په اړه یو راپور خپور کړی زموږ همکار منور شاه دغه دوړه مقاله لوستي او په یو راپور کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان اعلان کړی چې پکې د وسلوالو خلاف مقدمو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په لړ کې آئینی بدلون هم شوی دی وال سټریټ جرنال په دې حق خپل یو رپورټ کې لیکي د عبدالمعروف په نوم یو سرکاري وکیل چې وړاندې به یې په کراچۍ کې په سلګونو مقدمو کې فعال کردار ترسره کاوه د دې نوي پوځي عدالتونو له وجې کار د نشت برابر دی او په امریکا کې د پناه اخیستلو هڅه کوي ورسپاره د پاکستانی وکیلانو لخوا لیکي حکومت هغه وکیلانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه دی چې د مشکوکو ترهګرو په مقدمو کې د وکالت کولو لوجه د خطر سره مخ دي دا وکیلان وای د پوځي عدالتونو جوړیدلو باوجود هم د وسلوالو خلاف ګڼ شمېر مقدمې په عام عدالتونو کې موجود دي چې پکې ګواهان یا لویر نه حاضرېږي او یا ورکړې شوې دي یادې ورسپانه ته د پنجاب یو سرکاري وکیل چودري عبدالسمد ویلي وکیلان دومره غیر محفوظه وی چې د لشکر جنگوي په سیر وسلواله ډله ورته وای دوی خبر دي چې بچي کوم سکولونو کې سبق وای نو وکیلان بیا هیڅ نشي کولای د قانون کارپوهان وای دوی تمه کوله چې حکومت به د پوځي عدالتونو پر ځای عامو عدالتونو ته د ورپېخ مشکلاتو مخنیوي وکړي چې دا راز عامو خلکو ته په عامو عدالتونو کې انصاف ورکړل شي خو داسې ونه شول بلخوا د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای د افغانستان په اړه خپل رپورٹ کې وای چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل کابینې د نوماندانو لیست پارلیمان ته وړاندې کړ او پارلیماني غړو ته وویل چې خه د ذمہوارو او مناسبو کسانو نمونه ورته وړاندې کوي اوس یې خوخوي او کردوي دا د پارلیمان اختیار دی د دې رپورټ تر مخه د کابینې په اعلانولو کې دا ځن په مبینه ډول د مهمو چوکیو په سر د ولسمشر اشرف غنی او اجراوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ نسلا کېدل وو په دې کابینه کې یو شمېر کسان د دوو هیوادونو شهریت لرونکي دي هلته د افغانستان آئین پارلیمان ته دا اختیار ورکړي چې کوم نوماندان منظوروي او کوم نه
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په یو راپور کې ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو د بیو راټیټي د لومدرنګا په نړۍ کې روان ناندرې په روان کال کې د نړۍ اقتصادي حالت اغیزمن کول شي د مشال رادیو انګلیسي څنګه په دې موضوع یو راپور خپور کړي چې ژباړه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په نړیواله کچه د اقتصادي بدحالې موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په روان کال کې په نړۍ کې د اقتصادي پرمختګ په اړه نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د کمښت پیشنګوي کړې ده او په نړیوالو حکومتونو او مرکزی بانکونو غږ کړی دی چې د اقتصادي پرمختګ په اړه د اصلاحاتي تګلارو ملاتړ وکړي د نړۍ په کچه د اقتصادي پرمختګ په اړه په خپل هغه تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی IMF د روان او راتلونکي کال لپاره چې کوم اعداد او شمار ورکړی دي د تیر کال په مقابله کې د غشمیرې 0.3% راټیټ شوی دی د IMF د اقتصادي چارو مشر اولیور بلانچارد وای چې په نړیواله کچه د تیلو په قیمتونو کې د کمښت په شمول یو شمیر نور داسې سببونه دي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور دي خو د په خبره په نړیواله کچه د منفي قوتونو او په ډیرو هیوادونو کې د روان شخړو له امله دا پرمختګ متاثره کېدی شي په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د تیلو په برآمداتو تکیه کوونکو هیوادونو لکه روس، نایجیریا او سعودي عرب اقتصادي پرمختګ د تیلو په قیمتونو کې د کمښت له وجې سخت اغیزمن شوی دی. په دغه راپور کې یوازې د امریکا د اقتصاد په اړه د پرمختګ خبره شوې ده او د راپور له مخې دغه پرمختګ کې موجوده 3.1% کې پروان او راتلونکي کال کې د 0.5% د پرمختګ پیشنګوي شوې ده او په یورپي هیوادونو کې یوازې سپین هغه هیواد دی چې اقتصاد یې پرمختګ کړی دی. د دې نه علاوه د چین د اقتصادي پرمختګ په اړه ویل شوی چې که څه هم د دغه هیواد اقتصاد کې پرمختګ روان دی خو رفتار یې ډیر رو دی.
د مجید بابا راپور موریده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په رسمي توګه سلیریش کاندید وزیران او د دوه خپلواک ریاستونو کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رای د خصولو لپاره معرفي کړل. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فرحي د ولسی جرګې غړو ته د کاندیدو وزیرانو لنډ ژوندلیکونه ولوستل او د هغوی کاري تجربې تشریح کړې. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په راتلونکو درې ورځو کې به نه کاندید وزیران خپل پروګرامونه ورته تشریح کوي او راتلونکي اونۍ به ورته د رای ورکونې بهیر پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راوروي.
ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د څلورویشتو کاندید وزیرانو او دوه خپلواکو رئیسانو د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د کابینې د غړي به ولس او جمهوري ریاست ته ځواب ورکوونکي وي.
زنن په ډېر درنښت د افغانستان د حکومت نوی کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسی جرګې ته وړاندې کوم.
ښاغلی غنی زیاته کړه ولسی جرګه د قانون له مخې صلاحیت لري چې د کابینه تایید او یا هم د عدم اعتماد رای ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فراهی په ولسی جرګه کې د دې کاندید وزیرانو سوانح بیان کړي او له دې سره په پخواني لیست کې د دوه کاندید وزیرانو نومونه بدل شوی وو. پخوا مالی وزارت غلام جیلانی پوپل او د اوبو او انرژي وزارت محمود سیقل کاندیدانو خو د نوی لیست لمخې مالی وزارت اکلیل حکیمی او د اوبو او انرژي وزارت عبدالرحمن صلاحی نومول شوی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری چې د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی په اړه څونه ویل شول او د کرنې وزارت د کاندید نوم وانخیستل شو. د ولسی جرګې ځینې غړي ویل چې ممکن د کرنې وزارت کاندید وروسته ورمعرفي شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې ورمعرفي شوي کاندیدان به د چهار شنبې، پنج شنبې او شنبې په ورځو په وار وار خپل پروګرامونه تشریح کړي او راتلونکي یک شنبه به ورته د رای ورکولو بهیر پیل کړي.
هغه صورت کې چې د دې ټول اسناد او دغه د دوګونه تابعیت ټول مشکلات حل وي نو صندوق اعلی کاندید وزیرانو ته خودل کیږي او د تایید یا رد رای به ورته ورکړ شي.
هغه زیاته کړه ولسی جرګې معلومات ترلاسه کړي چې لا هم په معرفي شوي کابینه کې له اتو تر لسو پورې داسې کاندید وزیران شته چې د تحصیلي اسنادو او د دوګونه تابعیت ستونزې لري. له دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په څو ځلې دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوګونی تابعیت ولري د تایید رای ورنکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 13,300 کلو هرت ساوری دلی شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له شمالي وزیرستانه د جنگ له کبله بې ځای شوي خلک به زر خپلو سیمو ته ستانه کړي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی به په بیرته ستنېدو کې د کډوالو سره پوره پوره مرسته کوي خو د بیرته ستنېدو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې. زموږ همکار انیس اجمل پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ویلي دي چې د شمالي وزیرستان کډوال به د فروری په میاشت کې خپلو سیمو ته بیرته لیږي، ډېری کډوال د خپلو کورونو هلته د معاشي ژوند په اړه اندېښمن دي. د شمالي وزیرستان یو کډوال نورزلی شاه چې په ډومیل کې د راشن اغېستو لپاره په قطار کې ولاړ و ویل چې بیرته ستنېدو ته ډېر خوشاله دي خو په دې ویره کې دي چې په ړنګ شوو کورونو کې به څنګه ژوند تېروي.
حکومت بار بار خبره کو چې تاسو واپسی کی خو می سا صحیح تاریخ بالکل نه وشوای. او نه دا کسامي صدر وزیر لشي ټولا او چې کورونا نه ورته جوړ کړی مش بالکل نه درمي
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال وای حکومت ور سره دا مهال ډیر شمنی کړی دي چې د بیرته ستنې دروسته به ور سره مرسته کوي خو کپوره نه کړی نو د یخنه په دې موسم کې به لډیرو مشکلات سره مخ شي بل خود قبائلی سیمو لپاره د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزه ادارې اف ټی ایم ای ویاند عادل ظهور وایي حکومت او پوز ویلی دي چې شمالي وزیرستان کډوال به راتلونکي میاشت بیرته خپل سیمو ته لیږي خو تر دې دمه په دې لړ کې یو حتمی نیټه نه ده ټاکل شوې
نارتھ وزیرستان کو سو پوری کی ریٹرن پلان دے گانا نارتھ وزیرستان گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے دا کہ فروری میں کی فروری ہن کے ومون دا ریٹرن کو دا سہی لاکو اور ڈیس لا فائنل نے دی اگے دا پر چکم نیسی سی پلان دی اگر وان دے چکم نہ ڈیمیجز وغیرہ دی دا اگے سرو ایم شے دا پورنو دا نور انفراسٹرکچر اگے دا پر تو لگ دیر فنڈز ہم کمٹ کی دی مختلف ڈونر ایجنسیز اور گورنمنٹ ایجنسیز نا
له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داوړ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي بازارونه غسي نه دي پاتې او د بجلی ستنې پریوتی دي که حکومت به کور شوو خلکو سره د مرستو کول خپل شمنې پوره نه کړي نو د سیمې خلک به لا نور سخت ژوند سره مخ شي
البته چې خلک لاړ شي نو کوم آسي چې کم کارونه دي آکا ولې شي نو کورونا دا سه محفوظ دي بل دا ادم یاست چې دي دې کې بارانونو به هم ځان ورته راسولې وي نو حکومتي چې کم چارواکي دي ادا وایي چې پورا نوی خوشنا سه انتظامات د ژوند ته راولو چې کم ضروري اقدامات دي هغه الته شوي دي خو اوس دغه خو به حال لاګي چې کله خلک لاړ شي چې الته ژوند څنګه دي
د قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو له وجې خوښه 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا د پاکستان په مختلفو سیمو کې ژوند تیروي
پرون په جلال آباد کې د خدای خدمتګار د تحریک د مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم هم شهرت لري وشتم تلین ونمانځل شو د دې لپاره له خیبر پختونخوا نه یو پلاوی هملته د بیګم نسیم ولی خان په مشرۍ کې ورغلو زمون همکار باز محمد عابد پی راپور لري
د ادم تشدد د فلسفي د سالار باچا خان د وشتم تلین په مناسبت له خیبر پختونخوا څخه راغلی پلاوی ته د ننګرهار مرستيال ولی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس پترس کی وویل
عبدالغفار خان د ټولو پښتنو او افغانانو مشر د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه کلی په کلی او مالت په مالت ګرځیدل دی دا غدلارې پیروانو ته چنن دلته تشریف را وړی دی او موږ هم دا مغه ملګرتیا او پیروان یو ستاسو راتګ زمنګ په لیمو موږ تاسو ملمانه نه ګڼو تاسو د دې کور خلک هسته
د نېشنل پارټي ولی خان ډلی جنرال سیکرټر اورنګزیب کاسی د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو لې خودلو وروسته خبر اعلان ته وویل
مور بی بی چنن د باچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافله سالار اعلی دا ټول افغانانو ته دا باور ورکول دی چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره را شروع کړی او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې دا به موږ سره رسو
بیگم نسیم ولی خان چې د راغلی پلاوی مشري کوله په خپل خبرو کې له ملګرو ملتونو څخه په دې ګیله منو چې باچا خان د نوبل له جایزې محروم ساتلې وو
ډیر اړین شم چې نلسن منډیلا له نوبل پرائز ورک لکه چې ویش چاله جوړتي دي تاسو پښتانه سوچو کې چې ویش ډیری کدی دي دي لقام خلکو ته ولې باچا خان مختارې ده لدی قابل لدی جوګا چې غلی نوبل پرائز ورکړي هغه خو جیل کې تجدید قید کړو دغه په سلام مات کړې دغه په پښتې مات کړې دي لایق خو باچا خان بابا د نوبل پرائز
د یادولو د چې باچا خان د 1978 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په خور کې په حق رسیدل او د هغه ورخات له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد خار کې د هغه په خپل ملکیت کې خاورو ته سپارل شوی و باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او ستاندې هلي پروگرام چې فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي
او
اوریدونکو په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړي د کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو.
د پاغه کې غي بيدره کشي او چې بيدره کشي نو بیا تاسو په ترې جدا سي قوتونه نشته داسې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد د پاره استعمالي.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې د کمیشن کارکونکې ده. هغه د ماشومانو د تعلیم سره سره د ښځو د خیګړې کار هم کوي. نسیم اختر د سوابۍ اوسیدونکې ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده او د پیپلز ګوند سره هم تړاو لري. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان څه مسلې لري او دا وخت څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، نسیم اختر وایي.
ماشومان خود خوزیات تر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای دې کې داسې سبل صدا راځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خدای چې مینه غږ دې سات متاثر کیږي، ځکه چې دا هغه غری چې د دې سلی په شانتي قوت نشته، د سلی په شانتي فاینانشل له سره پارت له سره مضبوط نه دي. دا شوبه چې کومه زمونږه ماشومان او د خوځ اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي او دا غي وجه دا هم ده چې لکه زمونږه خدای ماشومان چې نه ډیر زیات ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زمون کور انحصار په سړی باندې، نو چونکه په سړی باندې زمونږ د ښځو د ماشومان او د ټول کور انحصار زیات دي، نو په دې وجه باندې دا خره سي دي نو ډېر زیات فرق کیږي کې او سړی هم لکه د وستا سوا مې چای ډی پی تل تکم روان دي. نو دا غي داسې ماشومان چې هغه میسنګ دي، هغه الته کې پاتې شوی دي یا داسې دي چې سخت نه سي ټایم بمباري شروع شوی ده او دوی په هغه حال او تلو کې راوځي راوته کوشش کوي دي. ډېر ډېر ماشومان الته پاتې شوی دي، ډېر ډېر ماشومان الته کې مړ شوی دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوی دي چې پلاران یې الته کې ناسي یا پشاباني کورونه دي هغه ته ناسي، هغه بمباري کې مړ شوی دي. یتیمانان ډېر زیات راځي بلخه دا سړي چې راغی سړی نشته، چې سړی نشته رکور سربرای نشته، نو الته کې هغه خځه سره مسله دای چې داغه کار نشته، ځکه چې هغه خلک دي هغه علاقه دا اوس چې موږ کومه دغه کولې دا دغه پروګرام کې موږ شریک یو سرکار کوو، نو هغه کې دا دغه را لچې د خو دې زیات نشته، کارونه نشته شناختی کارونه هغه یو خځه ته داسې خاص جوړی نه. اوس هغه خځه هغه مشکله کوم مشر نشته او سړی نشته، نو هغه خځه هغه ماشومان چې نه هغه دې ذاته تسکیږي هغه ته غراشن ملاوي دلی هغه ته یو پرچی ورکول یا دغه یو رجستریشن باقاعده کېدل، نو دا سیستم دی نه دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې. د ماشومان چې په لاره راتله راغه پکې دغه شوي دي، ډیسیبل شوي دي، وازرو شوي دي، پکې ډېر ماشومان چې ډېرو ماشومانو پلاران مړ شوي دي او بلدار چې کیمپونو لکه هغه حال نه دی، کوم کیمپونه چې کوم لکه پکاري کوم سہولتونه پکاري کوم دغه پکاري نو هغه نشته. بلدار لارې طرف نام کرمې دومره زیات رچې هغه په ګڼټو ګڼټو باندې هغه راشن ته بهر ولاړي، نو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل راځي.
نسیم اختر د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خاص کر د ماشومانو او د خزو د خېګړې لپاره هم په کمپونو کې کار کوي. دا چې دغلتا ماشومان سم مسلې لري په جواب کې دوايي
نو هغه کې تاسو دا ومه چې کوم ماشومان داسې ماشومان راغلي دي چې لکه راغی هغه مور پلار چې دینه هغه دواړه هلته کې مړه شوي دي، نو که دوه ماشومان پاتې شوي دي، که درې ماشومان پاتې شوي دي، که یو ماشوم پاتې شوی دی، نو هغه چا نه چا سره په هغه کډه کې راغلی دی، یا خو داره چې ماشوم هغې سره کډه کې را رسېدلی دی، یا داره چې هغه په لاره کې لکه بیا هغه ماشوم نشته، یا داسې ماشومان دي چې هغه په لاره کې پته نه ده رګېدلی چې چا سره تللی دی، چا بوتلی دی. او دغه دغه دا تاسو چې کوم سیزونه یاد کړو دا دغه آفت کې دا همیشه داسې کېږي، ډېر زیات ماشومان پکې راشي، مسنګ ماشوم زیات راځي. اکثر داسې چې هغه ګاډي سره دغه شي یا داسې هلو ځلو کې یو قابل خوامن دی هغه وهي، نو په هغه کې هغه بېدرکه شي او چې بېدرکه شي نو بیا تاسو په ترې چې داسې قوتونه شته، داسې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد د پاره استعمالېږي، کوم چې دانه نلته کې دهشتګردي روانه ده، کوم چې دا ځان سره بمونه تړل دي، دغه ماشومان چې دي بیا دغه دغه سیزونو کې هغه لکه دا پکاري، نو دا سیزونه ډېر زیات راځي. او د دې خو لا دومره زیات هغه مخې ته ځکه نه دی راغلی چې دا لس نوې نوې راځي دي او نوې نوې دا کار شروع شوی دی، او لا خلک خو په دې چې دا خلک په خپل هم په ځای شوی نه دی، هر یو سړی خپله کډه په خپل ځای باندې دی، خو هر یو سړی لا پریشان نه دی. دا خو چې ټایم سره له غونډې وخت تیر شي نو بیا به دې ته اندازه کېږي چې کوم ماشومان شته، کوم نشته، کوم چېرته لاړل، کوم چېرته روښ شول، نو دا چې څنګه بیا رسره دې دغه راوځي اثرات راوځي.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د خوځو د څنګ مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې خزي او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي حلو ځلو کې د خوځو رول آیا اوس زیات شوی کنه په اړه نسیم اختر وایي.
نو سیاسی شعور خو ځکه چاته کې وخت سره سره چې څنګه تعلیم رااله نو اول کته سو کته نو کې پکې چې زموږ پښتنو په معاشره کې رخصت لپاره تعلیم حاصلول ډېر ګران خبره و بلکې دا و چې یو شرم و بلکې زموږ مشرانو به خبره کوله وي تعلیم د مدرسې او د پاره د پیسې وي جنت کې دی ځای نه په دوزخ کې وګرځي وي نو دا خلک خبرې ویل کدا هغه خلکو چې دای په ذهن کې دا اخیشه و چې تعلیم شي دینو دا د خضر لپاره خاص کړه د خضر لپاره خدا بالکل نه دی پکار او بیا رسته رسته بیا د خلکو لږ سوچ ورته دین بیا پکې دا خبره راوته چې نه کومې دي نه کوي چې کومې غي تعلیمونه او کومې غي زیات تر فیشنیبل شي یا غي زیات تر نور طرف تر رجحان سیوا شي نو دا مختلف سیزنونه چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دي چې کوم ډېر بدلون راغلی دی ډېر تعلیم راغلی دی ډېر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډېر خطر راوته بهر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ ده او زمونږ په خاندان کې باندې د داسې وانګې داسې چې نه کوي چې هغه ته څنګه ما پورې وته ما پورې سبق وایي دا بیا راغی نه پس هغه ورونه ولا مخ ته ودا چې نه دی به سبق مخ کې نه وي نو داغه خاندان نظر او تین نوتا سنداګه ولګي چې دا په کې پی کې کې راغ راغله دي سیاسي شعور راغله دی او کنه دی راغله بل خبردار چې زمونږ خدي چې تکر خپل حق پاتم شته نو دا غي لغون چې دا جبه بند کړې شي دي کنه که تاسو ګورئ زمونږ معاشره چې کومه د سړی معاشره ده خو چې دغه په کې نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خدای په خپل ما تاسو وي چې مضبوطه شي هغه په خپل د دې قابل شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي بیا راغې حیثیت منل شي نو سیاسي بدلون به تاسو ما چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره ډېرې زیاتې چې نه کوي ښه ښه خاندانونه چې نه کوي دي را سره چې هغې په دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ لپاره کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې زموږ زیات تر کار خوداري چې موږ سوشل ورک ډېر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد دپاره نو دا کارونه موږ ډېر زیات کوو د خلکو لپاره که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو دپاره نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو ماشاءالله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې موږ هر ځای ته ځان رسو او هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش یو دا دی چې موږ یو داسې فورم دلته سوابۍ باندې جوړ کړو داسې خو خوښ او د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځي او موږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم ښځو سره زیاتي روان دي کم ماشومانو سره زیاتي روان دي چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره موږ څه کارو باقي چې کومه دا یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوي نو د ستا آواز څوک نه اوري خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډه جوړ شي نو بیا خلکو ته پته لګي چې او دا هم یو تحریک دی یا د دې आवाज اورېدل خو نشته आवाज بیا هر څوک اوري نو دا پاتې تر راوتل یا چې ست تر راوتل د ماره ټول نه لوي مقصد دا چې یو داسې فورم تر راشم یو داسې راغ تر راشم چې موږ आवाज خلکو اوري او موږ سویل غواړي چې هغه وکړي نسیم اختر
په هغه پښتنو خزو کې یو ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي هغه نوکری هم کبھی سیاسی حل زرے هم لري په سوابای کې د خصو ته ډول سنگار زای یعنی بیوټی پارلر او ورسره بوتي که هم لري د خیر خیګړی کارونه هم کبھی واده هم کړي دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګری او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کبھی او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي کنا او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په جواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا دومره شعبو سره چې ریلیټډ دي ما هغه سنبالول په هغه کې تاسو ما وایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسېدی هغې د پاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زم دا غي زغی لزه مشوره ورکم اغه لزه معاینه ته کوم اغه سم مثال یغه فیسیلیټیټ کوم اغه ته غسیس پرووایډ کوم زم اغه سره دم را کار دے باقی اغه چلی چرته نه چې زم اړ سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې اغه خو لکه سالو سر خدا نه چې ترازه جلسی کو یا کالو سردانی چې ترازه میټینګ نه کو انا اغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله راغینه بیا اغه تم ته ټایم ورکه چې اغه کوشش مونږ دا کو چې دوره سي درې مخکې مونږ اغه خبر کیو هغه د پاره موږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو زه تاسو ته وایم چې هغه زما دفتری کار دی او دفتری او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټیم نه تر څه ټیم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باور نیم چې بس چایلډ پروټیکشن کې ناسم نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نه د خصو کار باندې کوم یا هغه باندې کوم بس کې زه تاسو سره یو خپل خبره شیر کوم چې زه سهار دغه تلای شم دفتر ته نو ما ته الحمدلله دومره خزي ناسي کنه چې زما ملګری ماته وایي زما کولیګ ماته وایي چې داسې چلو که چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو نو دا ریښه داسې وي دا زما هغه منډه کړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول یا جذبه ده چې هغې ماته راځي ماته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسله وي هغه د دله حل کوي نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایجوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انته دې پورې چې زه به تاته وم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله پوجره کښې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغې د په هغې سره مونږ کړې ده نو داسې داسې د هغه په کښې هم راځي اوس یو بوجۍ د غونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنۍ شي او دغه شي نو هغې سره یو بوجۍ غونتې دومره شوی ده چې ما یو لږ ځان راښکلی دی ځکه چې دې خو هغوی ته هم ټایم ورکولي د خاوند ته ټایم ورکولي د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي نو هغه چې مواری مچتول وي خو په دې کښې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوپیټ وي یا تا سره خرګنۍ کښې چې کوم کسان وي هغه تا سره کوپیټ وي نو بیا ته ډېر څه کولی شي او که نه چېرې تا تر خپل کور نه سپورت نه وي او دغه کوي دي نه نو فیسلیټیټ کوي نه هغه یم تا که چېرې زما داسې شي نه دا کوم کارونه چې زه کوم په هغوی باندې بوج کېدی نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی دا کارونه به ما ختمول خو خبره دا ده چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی نو په دې وجه باندې زه خپل د کور چې موارد یم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي نو الحمدلله دا هم روان دي ورسره ورسره
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان.